سلامونه. څلور بجې شوې. احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا غو افغان کډوال ویستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د وی برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمه د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیچندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون د کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخت بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقش دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبه پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړې دي. د هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمدای. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره یاستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسې درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کېدای سي، روزل کېدای سي، نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان چلی دا عموماً په افغانستان کې تر اوسه پورې مروج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په خاصه توګه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرسي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدي موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلس شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جاتو نه بلکې پر نورو میوه جاتو هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات هم ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلي ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای شي ډیر ورته ګټور نه وي او همداراز د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده دغه شی روزه نه هم ډیره سخته ده. په هلمن کې چې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کیلې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کیلې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه نه دور کړې. میوه ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي، د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایرتل چې بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموم د زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي یا تجربه کوي په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې. خو متاسفانه سل بیته د کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دی شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسي دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د ټکتې ونې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو د چړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شو. خو تر اوسه پر متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته ارزه شي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه بر واخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم السلام. سلطان یم، شیبر صاحب ما هم کار دی، مهربانی است ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا محترم میلمانو سم دا غشتنه دا سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرزونه دی، دغه د جړی مرز ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات کار په هانې دغه پاکه کوم څه معلومات راکې.
ښه، د انزورو جړی مرز دا مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوو بوټو او د نوو باغونو د امو پاک لغې دو د کلو پاک ل دوی وای دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړې مرز ده ک په دې اخلا دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصتا د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولي کوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سه کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دې په داسې کې دي چې دا مرز یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل نه لري. نو دی هتا مسلکی مشورې زیاتره وخت نه منې دی، وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا غا تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي، او الحمدلله ټول خوشاله دي، نتیجه ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ور کړی ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولې د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سوسیال لري. اوس ته غوړ لپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزر کې کار کې، د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنی مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غتر څنګه پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین نمبر سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده. هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصدي ته لرش فیصده، د نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه د بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز، دغه وانه سر په دیوه دوا چې موجود دی، چې دا د بوټي غذایی ارزښت او مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به لازمي نه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم، انجینر صاحب، دا جړای ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي جړیږي، انزر خو خپل جړل دی که څنګه؟
جړی دی پاره صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښتي، یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت یا کله چې هلته په بوټ کې غذایی کمښت رامنځته شي نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله واقع کمزورې سي، لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبداره کم سي نو هغه دا رنګ خام جړ سي، بیا د داغه سره د میوه رالویږي کمزورې سي راولویږي داغه ته دی جړی وای دی د مرز په سر ګورته ګوري، خو متاسفانه دا مرز نه دی، دا غذایی قلت دی او په دې وخت بیا مرزونه هم سره وجود لري. هغه د مول تشخیص او د تشخیص د دې توای دا دوا هم سره کار کوي، هغه د دوا ورته شي او دا تر څنګ یو بل د خړ مرز د دې د سترغوږي په نام ورته وای سپیره موجود توای یا خړ ورته وایو چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پیښیږي. دی ګوره په دغه کې لا کله کله تی کوي مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي او غذایی کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي. نو که چیرې دی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات دي، خدای ته ډېر غټ معلومیږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استول دي چې نتیجه در ایستلې مال په زراعت کې هیڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه حل لاره ونه لري، او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومیږي تش کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړي یا هغه کار دی چې هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات تش کال زیاتې ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي خاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یو آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري، انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پوخانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استی.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په سپېره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري. ولې دغه آفات دي عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ته وایو یا شپږ د راځان ورته وایي. دغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعالیت کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي چې هغه د نباتاتو د غپاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي، دا هغه څخه راباسي او دا شره ځای کوي د آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته مزوایو، کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کما چې په هغه کې شپته شاملې چنجي کپروانې ته زنجره کیلو ته وایي، دغه ټول په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پودري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د د مرغانو په واسطه انتقالېږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته، د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه دغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلې موجودې وي، هغه که خړه ټپلې، که سپینه ټپلې، که توره ټپلې، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلودي هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید امراض او د آفاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران تراسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوزي دوا راکړه. سپیرغوزي مرض دی او سپیره چې ده هغه آفت دی. نو د آفت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه د چیرې کار ورته کوي. نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص شي.
ډیره ډیره مننه احمد صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي، دا که خبر دی، او ووم ویل چې بازاریابی نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمد صاحب محترم؟
د بازاریابی اړوند بخي زیات ستونزې دي او زیات مجلسونه پر دې شوی دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ حساب چې به و هغه تقریبا 4000 خنیوالې بیا تر 6000 8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی در 10000 افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1300 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کیږي تر 1100 افغانۍ پورې، حتی تر 1300 1500 1600 داسې راکښته کیږي. یو خو خپل په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکښې راسي. او دغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او دغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، دغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته به راشو خبرونه ته. تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio salar wishata
انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دایما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای آیا مغه په خاني دودي ز بستبندی د څه انځر د سی پی په ورسی کې کنه وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېر په کم اندازه او په ټیټ اندازه خرڅېږي. هغه د سی په باره کې مثلا د سلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچیږي. اوس هم هغه ننوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بیرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیز شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پی کې خرڅېدله. دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړه څه انځر فکر کوم هغه د ترنيز خرابل کده ایران راتل دا انځر و مال کښ کې زموږ بزګران دغه څه دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټون لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پرې دلته انځر په هغه دوجز شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مهربان
یو شی لازم ما چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دې بیرته د لاړون ښکاږي بیا پاکټ بندې کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندې ده انځر هغه چې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بیرته دې د لاړون ښکاږي دغه صفایي ورکوي شبه سبدګي کوي او لیبل ورکوي ورسته خارج تلیږي
مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ام ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی از د مقایسې نه ده اما بیا وڅ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسی ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د څه په تدریجي ډول دي دا څه چټک نه دی روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیو بخش دی از شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونن د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونن موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د غستون ځای حل کی او بزګران ته زیات لښونه وکي او دا غتر څنګه موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا یو څنسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یو ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو ترغو چې بزګرانو ته شاساسي روزنه نه یې ورکول سوی غوته عملی مثالونه نه یې ورښکار سوی هغه ګرځول سوی نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندی ته آماده سي یا هغه سي بستبندی وکي متاسفانه چې بستبندی په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکار دي د بیکاری څخه بستبندی کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندی نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندی وکي چې هغه موږ فخر وو کاو زموږ میوه دي زیات څه لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکې ویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه ترڅنګ بستبندی مساسه بستبندی کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي او ری په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅیږي
ډیره مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندی کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډیر خو منظم سړی په لیدل باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک ډیر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سی وي دي او څوک علامه کې سلګونه ونی له اماراتو نه راغلي وي فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوی قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما د اساسه باغونو هم چې هغه باغونه چې مې اوس تولید کړي بازار ته جوړاږي.